السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېرې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګ د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هارډبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بریتانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروی د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط $1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سولې ټینګ نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې دفاع وزیر اندری بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداری ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی و خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډیری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راون ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړي شوی دي اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې دې چې دې پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو په جلا وطنې کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان ترن ولانی او مدافع وکیلان له دندو خکړی شوی دی د دې ټولنې مرستي علي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر 200 لس خزینه قاضیان له افغانستان وتل او شاوخوا څلوېخت په افغانستان کې امپاتي دي نور په دې رپورت کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان په خواني خزینه قاضیان ترنولان او مدافع وکیلان دي د دغه خزینه قاضیانو ترنولانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستان وتلې هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستيالې نجلا راهل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې به شاید د محل شاوخوا څلوېشت خزینه قاضیانې پاتې وي
تمام قضاوت زنه اینا منفکر
ټولې خزینه قاضیانې له کاره شړلې دي په دې معنی چې د دوی په حکومت کې هیڅ خزینه قاضي د کار کولو حق نه لري زما د قاضي دوستانو او همکارانو د معلوماتو له مخې 250 خزینه قاضیانې وې چې له دې ډلې تر 200 پورې د تخلیه پر مهال وتلي او 45 نورې لا په افغانستان کې پاتې دي څو ورسره ارتباط کې دوی په بد وضعیت کې دي
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د خزینه قاضیانو لخوا فیصله سوي وي مرمن راهل د خزینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو خزینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتی سره مخامخې وې په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستيالې نجلا راهل وویل خزینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمانی روستا دوی هم در طولنه دو نورو برخو او خزو پسین لکارونو منشوی طالبان و لمره کرده و کرد چه دوی کاری جوازونه تمدید نکرن محاکمو دای مخوانی ولشوا دوی دارول وکالگانی و ترشوی فقابل که مول شپک سوا تر و سوا پوری در خزینه مدافع وکیلانو دارول وکالگانی در لوده نوارس به هرات او بلخ کې دارول وکالګانې وتړل شوې د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی سیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه وتړل
په افغانستان کې خزینه قاضیانو ترنولانو او مدافع وکیلانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي سخت امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لار هم نه ده ورپاتې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د خزینه قاضیانو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری خزینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه ځنمنون کې افغانانی به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو یوه قاضی مرضیه بابا کرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي رادیو ته ویلي په افغانستان کې د خزینه قاضیانو د نشټوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوي لمون سره ملما دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي
افغانستان کې خاص لن سید چ لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې پونوم واسي دا یو سنو چې هغه ته باید وای وغه کتل شوی وای ورته دغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کړم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملی کوو واسطه پکې ډېرې وي استعداد معلومه نه وه کار اهل کار ته نه سپارل کېده یو ډاکټر به وو هغه به په انجینرۍ کې مصروف و انجینر به وو هغه به په طبابت کې لګیا وو یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي که نه د کار هغه تفصیل هغه به معلومه نه وه مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست رئیس بناست لکه دا اوسنی نظام که تاسې هغه وګورئ ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي نو پخوا هم جمهوریت کې هم داسې وه اوس هم همدغسې حالت
بله کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې ده ته باید ورسیږي
په حاکم نظام چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کار من حقونه ډیر زیات دي حق او حقوق چې ورته وایي لکه اول کې ورته شروع کو دغه کوم تنخوا چې ورته وایو هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړ سي او بل خبره معاش باید په وخت ورکړ سي ساتونه د کار ساتونه باید څومره وي هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي چې هغه باید یو نیم چند حسابیږي هغه باید ورته ورکړ سي په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د ته پیمنټ ورکړل شي سیک لیو چې ورته وایي یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي او میټرنټي لیو لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي دغه مسایل هلته دي دا یوه موضوع ده بل حق حقوق یې دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندي ولري مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق حقوق نور هم لري چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمن یې په دولت باندې لري که په نظام کې وي که په ارسي وي که اوس خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته هغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولا چې وي دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو کانټراکټ اټ ویل ورته وایي یعنی په هر حالت کې کولای شي کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه که کارمند دی پریدی او که کاغه کوم اداره او مربوط اداره شده انی ټایم یعنی هر وخت کول هیڅ هغه د حکومت قرارداد شده د فاس
دره توي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا سوي دي
په افغانستان کې حق او حقوق خنسته ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملی کیږي قانون نه پلي کیږي نو البته د کارمندانو حق او حقوق وسوي یو وو سیدا چې تاسو به ماش درکول کیږي او هغه کوم ساتونه چې دی هغه سټانډرډ ساتونه نه دي څو پینې ساته کار کوي او کس چې وسطدار او تیر شل کال نظام کو وګورو کس وسدار او سار بته مخام به کله مخام را وته کم سات که په دفتر کې به په واتس اپ ګروپونو باندې خپل کارونه مخه ته وړه دی هغه که نظامی بخښ ته لاړ شو په جنگونه په واتس اپ باندې کوي ټول دولتداری په واتس اپ له طریقه مخه ته وړه خپل فزیکل ته حاضر نه وو کار به اهل کار ته نه سپارل کېده ماشونه په هغه مارکیټ په سطح باندې بنو د کوم سټانډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن به معلوم نه وو په ډېرې ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات نو په همدغې خاطر باندې یو چانو شو کولی چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی مثلا پانتون به لوسه سلور کاله دو کاله به ماستری کول هغه چې یو چیرته مقرر ده په 10000 افغانۍ او یو کس چې وسطاره به هغه په 2000 3000 ډالر باندې مقرر ده نو دغه یو چیرته چې لیبر لا یعنی مخ کې ویل چې د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي او کوي مغه نه عملی کیږي نو ولته تبه دغه فساد دغه مسائل کیږي نو په افغانستان کې په ټوله کې وایو کلاس ست زینو کې اصل فساد هغه هغه ارګانونو کې حق حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول په هغه کې هم مداخله لري زیاتې وي فساد ډیر زیاتو متاسفانه او نور که دولتي وظایف ته وګورو خو به دغه وضعیت خراب وو
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور دي دولت باندې او بیا چې مامور دي دولت سم کار ونه سي کړای بیرته په حکومت باندې په هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسائل
اثر که د سول لحاظه که سړی ورته وګوري کاروانی لحاظه وګوري په خپل کارمند باندې ډیر یو بد تاثیر لري روانی لحاظه او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري هم په دولت باندې تاثیر لري ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مزي په کارمند او په هغه باندې مخې ته په فامریکو په قراردادونو په کانټراکټونو په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته وي که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي، ځکه پروژې په دې باندې ودیږي. که پروژې په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري، که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصي خو په سټانډرډ نه جوړیږي، دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی، دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي، نو دا خو ته باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه څه پوهېږي، نو تا باندې هغه به په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو، تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظه، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظه که ورته وګوري، په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق او حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره وه چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی، کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش یې ورته 5000 افغانۍ که. د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه که ورته وګورو، طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلق دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ، هغه هماغه عین خلق دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کیږي. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږي، د نه ښځه چې په کورو کې نه هیڅ پرېږدي چې خپل همداسې دا ځینو وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غوړېدین مرګ بیا خی. په دغه خاطر نه د افغان د یو ځوان د درد خبرې تاسو کوم، د زړه خبرې تاسو کوم، دا نه یو ځخ میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه فیډبک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شبل ما دو 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کال تحصیل کړی، هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ یو دوه بورجې وړنه کیږي، نو دا به څنګه خپل دغه عشاو عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي. او په بل طرف ته که تاسو وګورئ، یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب مخم نه لیدلی، یو دوه درې سپاره ویلی، هغه یو چیرته ناست دي، مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب، په کوم قانون، په کوم اسلام، په کوم مذهب کې داسې یو غراغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه یې که تاسو ته ووایم، د دوی خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی لولي همغسې عمل پرې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا 100 کاله وروسته وغورځو، د پرمختګ تاریخ که ورته وګورئ، جمهوریت 100 کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و، که صحیح ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب و پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه سره به کار کوي، موږ ډاکترانې درلودې. اوس که تاسې وګورئ، 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسې فکر وکړئ، روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکترانې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کیږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکترانې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه، دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي. چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کینی دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش یې ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایې او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي، د نارینه ماشوالې نه کمی، چې یوازې د ښځینه و کمی، په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی. 30 میلیونه ډالر چاره هونۍ دوی ته لیږل کیږي، نقد پیسې وړل کیږي، دا نو څنګه امکان لري چې یو نارینه ته په 10000 30000 ډالر افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندان دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې اور شیندل دي. دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي، ځکه چې چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي، یو چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په تعلیم او د کار او د هغه په قدر به څه پوهیږي، یو چاچا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظام دارۍ باندې څه پوهیږي، ځکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنز مونیا او خلاصه باندې نه کیږي. ته باید مونږ ډېر ښه قدرونه په وطن کې همدا اوس لرو، ماسټران ډاکټراګان خلک لري، ډېر غټ قدرونه په وطن کې لرو، ولې خلک وطن کې نه پاتې کیږي؟ یوازنې غټترین علت همدا دی چې هلته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، نظام نشته او خویندو ته په ډېر لوړه کچه قدرونه د خویندو مونږ لرو په وطن کې. نو دا ډېره بدبختي ده چې دا خلک کې په یو نه و، لکه څنګه تاسو یو اشاره وکړه چې بله دوی هسه د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي.
بله، نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه، دا ټول دغه سي وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی لغو خبرونه شاته کیږي. دا ولی دوی دا رقم چوپتیا کوي؟
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره همدا شیم ورسره وکنه، قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې اما کوم قرارداد چې ورسره شوی هغه پلي کوي دوی ته. تاسو ورته وایي ارزانه لیبر، ارزانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته. خبره سیاست ته واوړي نو فعلاً لپاره فکر کوم چې ارزانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخوا نور هم سایګان پیسې ساتي، پیسې ډېرې خلکو ډېرې ورکولې ورته، اوس هغه د ارزانه خلک دي، میاشت څلوېښت میلیونه دا نور رسایل دي، دا ورته لیږل کېږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې نړیوال په ده باندې ښه پوهېږي، نور سازمانونه، بشري حقونو سازمانونه، دا ټول په ده باندې پوهېږي دا چې ولې غلي دي. دوی به هر یو خپل دلایل لري، خپل مقاصد لري او مقصد دپاره کار کوي. څوک زما تاسو غم نه دي مړه، او همدارنګه قصه کې نه دي د وطن د افغان افغانانو په قصه کې څوک نه دي. هر هېواد چې تاسو وګورئ خپلو اهدافو ته کار کوي. دوی وایي موږ ته څه چې تاسو خپل خپل خلق مودی، خپل افغانان مودی، خپلو کې جوړ شي، زرم مکتب ته پری دی نه پری دی، مړکهږي ژوند دی پاتې کېږي، خپل کارم دی.
bale da tool ars che de kitab pa bana likel ki taqiqi yani kitab amesha pat kegi bala ras pa tarikh ke che da lweli guri nur khalak pa kuma sarga do kasano ta guri sumra le nazar na lwegi
har fa tarikh liki aw tarikh sari دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه، نړیوالې ګوري، لیکوالان په باندې لیکنې کوي، دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه څه ورته وایي، هغه واړه واړه ماشومان نه نیولې تر څو چې دوی غټانیږي، او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په ده باندې به لعنت وایي. تاسې کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه، شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم، د دین په نوم، او بالاخره تاسې راغلی دې او توافق له مخې راغلی هیواد ته، غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی، او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي، او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دی دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو، دا به سارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي. داسې نه ده چې دوی اوس ډېرې د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي. دوی خود دې نزی فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي، نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي، هغوی د حال نه څوک خبر نه دي. یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري، هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړې دي، مېړونه یې ورته وژلې دي په دې تېرو شلو کلونو کې، هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ کم دینه کوي. دوی هغه حق هم ورناخسته دی.
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی، مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده. دا څومره اثر لري، څومره مهم ده، څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي.
هغه ته سره وګوري، انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. فکر وکړه یو کس فیرند لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی، دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري، سمه ده، اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي، څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي. چې دغسې یو گروه هم وه، یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي. دوی هغه اولاده اولاده چې په وطن کې داسې خو به نه وي چې دوی کلاړ شل سبا ورځ، نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کېږي. صحیح ده چې افغانان خو دوی کار څه دي، دوی سترګو خلکو ته ګوري.
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري، یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته، دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي، لکه دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو، دا به څومره ښه وي. ځکه موږ لیکوالان لرو، موږ شاعران لرو، په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي، دا که دوی قلم راواخلي، کتاب ولیکي او څه ولیکي، دا به څومره موثر وي.
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کته سو ګوري لیکوالان د اوس لیکل شروع کړی دی ډېر کتابونه چاپ شوی هم دي راو دا لیکنه ډېر ګټه په خطر کې چې بعد اقل یو لیکوال البته د لیکوالانو فرض دم دا دی چې سګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې په خپل ګټه اوس ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې هم دغه وی لیکوالانو ته چې هر هغه څه چې تاسو حقایق ګوري باید حقایق ولیکي نه د لپاره چې سبا ورځ خپل نوم لپاره خپل د عزت لپاره خپل دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم د لیکوالي یا همدارنګه تاسو چې ژورنالستان استئ تاسو هم همدغه وظیفه ده زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي فګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی خو نشي کولای اته په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګیدلی دوی بندي کیږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هیواده بهر دي او دوی د توان لري په دوی باندې تاسو غاک څه وی چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم هم دغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دنه په وطن کې صحیح ده کده دوی هغه اواز بند کړی دی د دوی نه هغه غږ اخیستی نو هغه خلک چې په دنه په هیواد کې دوی یو لیکلې باندې او شی لیکلې شی عمل نورو ته دی ولیږي بهر هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي هغه خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان لري چې یو کس سلیر ساته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې ابل سین کې ارزي کې ځان وغورځي بې ځایه وخت ځای کې خدای د ساعته دوه ساعته د مطالعه وکړي او مطالعه سره سره د خپل لیکنې ته ادامه ورکړي او دوام ورکړي
که څه هم حاکم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه وي که څومره ګزارشونه وي که څومره لیکل وي کار څه وي خو بیا هم که دغه لیکنې ډېرې سي څه فکر کوي په هغو به اثر وکړي
که هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم وسنۍ کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپل فرد ادا کوو
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو ته مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمون سره په خبرونه کې ملما و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړې و مبرس کې هر کله کو نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه شون کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د خلا له سیالي مهم خبرو او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوسټخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
یلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو
منظور پښتین سوړو ته پوری تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو لپاره ولې آسان دي ډیر زیات ویډیا دی خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چکل خبرې کومه د پاکستان کې د خبرې له سره وچ د سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شاهدت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه باندې راپور د سیلاوي کې څه خپل حق واخلي خانه خدا با دی تو دی په څونو د ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایل تناقض دکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې طالبان وایي شریعت پرې پلی کوي او د کار کې مراد نشته
د سې اجرات تر سره کې کړه د امر بالمعروف د متصلینو په فاجعه د خلکو د اذر او وضعیت سبب کې او کله هم د ظرفیت لوړ نه دي د متصلینو چې هغه د امر بالمعروف قوانې خبر نه دي او دوی نن تلې په خسرانه د سې خړې تسنکي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سشپل په جواب کې
لومړی د پونتونو مثلا د دنجونو د رکانو په سیمفونی کې فردي وزارولې بیا سره ټولګي جلا کړ او په اخر د دوی د مداخله په اساس په اخر د دوی رهبری پریکړه وکړه چې د دې دنجونو په مخ زده کړې وتړي په اداراتو کې خځې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې څوک دوی خلک په ځای باندې د لباس داسې ده داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر ل لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوري د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي خو په خواني ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرسیال ولسمشر امر الله خان حمد الله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفرس پنتا په دغه پیښه خوښيني خوتلې ده د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحی وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګلمن وزیر له څو ورځې کوم او وروسته د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترڅ کې ټپی او څو ورځې ورسته په روختون کې ساور کړه
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام در درون څه قیدای زما د خلنه وطن ډیر مشکل دی خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمون په منځ کې نشته دی او سلام
علیکم قربان
ګلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسي او نیوکه هم کړې وي د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقم آغا مړه بازګر راجوندي کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېږل یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پوره د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پوره یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو.
خانه خواده ده مبارزه پا زوران منده، پختانو زوران منده در زیاد تحصل داری. معمولا پا تاریخ خوده ده کلا کلا یو شهادت، یو قربانی، یو حادثه دلیل ده دیسی سه یو ملت، یو قام، یو پلوه پیمانه و در راپور ده سیراوی کسی یو خپل حق باخلی. خانه خواده ده با ده پختانو ده زوانانو وینه پا جوش راولی او ده با یو حرکت لارا جوڑهی. اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین د پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، خپلواکي وته توګه مند یو لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هېڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې په شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلی چې ارمان لونی هم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایس آی جاسوسان کولی سي.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
مردم سرای دایی؟ ای تکلا دایی
ولدست تکلا دایی
که هر چه کود سو هر چه حالتی
ای
به بیننگی خونه یادیشی
نه خود نه که بیننگی سر خدای که بیننگی نواکو
اگه باید دوستی نوائی تلالی پا دیر زوانی باید دوستی نوائی نامورد شوائی زکر جدا قوم دا پارا ساز دا پارا قربانی مرکنن بس تا پا میل تم دوم را غم جنی مچه ختم نلری پا معشوم زده دا سی خوک منی مچه ختم نلری موسیقی
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافات او اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص لدنې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښي کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده ل خپل صلاحیتونو لوړ کارونه کړی دي او په لاسلی کې تر سره شوی مقرره باطل دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرې دوروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وايي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند کې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه او په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور ته خبرګون خوده ده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلافي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ادا ویره دوه په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شری حقوق تامین سوي او له ټولو سره شری برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په سیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې درسره د کور نه راوتلې ده د د د ښار ښکلا نقش نگاری د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی. دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولی شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان دا ده چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات سره کې باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړ چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطر ورکړ او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کې زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرۍ چې دي د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي دا هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زمانځ دا دی چې دا یو ښه ګام دی، ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بې اسناد او ته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي لنډ کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا له هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللي. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه ورسته ل چلی څخه د اکسون په بشپړ ډول پاک شوی او پر د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې ل دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشي کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. دا سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره، لیکن په ډېر کم وخت کې، په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبانو له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. بریتانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د بریتانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبوت وی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا محل د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې ل 475 پورې څنګه لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبي. خلک هر ورځ ل دغه څنګه 1500 پورې پاسپورتونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي میرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو میرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی ل خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبر اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي میرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت د چې په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سبا 3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 یا کال کې هلته د کال شپږ زره میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران وریدل. هلته چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکری خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې ل وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي. لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ ل سید شنواری سره مه هېروي.
زمنګ زټولو